افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوی خو پایل دې سات خبرونه کوو. نن د سلواغي عدالت میاشتې شپږ ګشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو شپږ ډېر شمه کلیزه د طالبان حکومت په دې مناسبت یو خبر پاڼه کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې د بریا ورځ یاده کړې او له دې هېواد څخه د سرو لښکرو د ایستلو لپاره د افغانانو د جهاد مبارزې قربانیو کډوالۍ او ستونزو یادونه کړې ده. د پخواني شوروي ځواکونو د 1990 کال د ډسمبر په 14مه پر افغانستان یرغل وکړ چې د 1983 کال د مئی په 15مه له هېواده د بیرته ایستلو بهیر پیل شو او د 1990 کال د فبروري په 15مه بشپړ شو. د دغه یرغل په څه باندې نه وکلونو کې په افغانستان کې په سلګونو زره کسان وژل شول، میلیونونه نور کډوالۍ ته اړ شول او ډېر ښارونه او کلي ویجاړ شول. د راپورونو له مخې تېره شپه په میدان وردګ ولایت کې په یو ترافیکي پېښې کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او لس نور ټپیان شوي. دا پېښه د کابل او کندهار پر لویه لاره د دې ولایت د دشتاب سیمه کې هغه وخت وشوه چې د دو مسافر وړونکو موټرو له یو بل سره ټکر وکړ. ویل شوي په دې پېښه کې د یوې مېرمنې په ګډون څلور کسان ځای په ځای مړه او لس نور ټپیان شوي. ټپیان د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته وړل شوي او د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی. د افغانستان په لویو لارو او سړکونو کې د دا ډول پېښو تر شا د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي نښو نشتوالی، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو خرابوالی له عمده لاملونو ګڼل کېږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبروز د اسکرو د کان کیندونکو پر موټر په یو چاودنه کې لکتر لګې یو لس کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ملیشو یو سیمه ییز چارواکي وویل کان کیندونکو د دې ایالت هرنای کان ته تلل چې پر لارې په سړک ځای په ځای شوي چاودیدونکو وسیله وچاودله. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې په دې سیمه کې پاکستانی امنیتي ځواکونه د وسلوالو بیلتون غوښتونکو په وړاندې مبارزه کوي. د چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شو ویل ښایي پر سړک کې ښودل شوې وسیله لرې د ریموټ کنټرول په وسیله چول شوې وي. تر اوسه چا کومې ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د سیمې د پولیسو مشر حضرت ولی آغا وویل د چاودنې په مهال په لارې کې اوولس کان کیندونکي سپاره وو. د سیمه ییز روغتون یو ډاکټر د دو ټپیانو وضعیت خطرناک یاد کړی دی. د پاناما ولسمشر د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له امریکا څخه 119 پناه غوښتونکي د هېواد ته استول شوي. هغه وویل دا پناه غوښتونکي د افغانستان، پاکستان، چین او ازبکستان آدبادیا او وروسته به خپلو اصلي هېوادونو ته واستول شي. د اسوشیتد امپرس خبري آژانس راپور له مخې خوزي رایول مولین وویل چې په دو نورو الوتنو کې به 316 نور غیر قانوني پناه غوښتونکي هم له امریکا څخه وایستل شي. تېرې اونۍ د پاناما ولسمشر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره د کتنې په مهال ژمنه وکړه چې د امریکا له حکومت سره د اخراج شو پناه غوښتونکو د منلو او بیرته ستنولو په پروسه کې همکاري وکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې یو شمېر نورو هیوادونو سره هم د ورته هوکړو پر سر خبرې روانې دي چې غیر قانوني پناه غوښتونکي بیرته واستول شي. ټاکل شوی نن جمعه د جرمني په مونشن ښار کې د امریکایي، روسیا او اوکراینی لوړ رتبه چارواکو ترمنځ غونډه وشي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د امنیتي نړیوال کانفرنس تر څنګ غونډه کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ټرمپ وویل چې د هیوادونو کوم چارواکي به په دې غونډه کې ګډون کوي خو د درې وړو هیوادونو ګډونوالو جکپوري چارواکي یاد کړل او زیاته کړه چې دوی به په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ د دغې غونډې په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی خو مخکې ویلي وو چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، دفاع وزیر پیټ هیکسټ او د روسیا او اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړی استازی کیټ کلوک به د مونشن په کانفرنس کې ګډون وکړي. اوکراینی رسنوی د اوکراین د ولسمشر دی وین دیمیترو لیتوین له خلی خبر ورکړی چې ویلی دی د روسیې استازو سره کوم غونډه نه ده پلان شوې. هغه په یو بیان کې ویلی چې په مونشن کې له روسي چارواکو سره د خبرو تمه کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې غواړي په اوکراین کې جګړه ژر پای ته ورسوي، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د فبروري په 14مه خپل اوکراینی سیال اندري سیبیها سره په خبرو کې وویل چې دغه جګړه د پای ته رسولو لپاره یوې جدي ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده.
آزادۍ په چپو کې در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اند ماو دی ازادي چپو د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په وروستیو څو ورځو کې په کابل او کندوز کې لږ تر لږه دوو ځانمرګو بریدونو رپورټونه ورکړل شوي دي چې په دواړو کې که څه هم ظاهرا د بریدونو اصلي هدف د طالبانو غړي ښکاري، خو پکې ولسي خلکو ته مرګ شوبله اوښتی ده. دا کندوز برید چې د کابل بانک مخې ته وشو، پړی یې د داعش وسلوالې ډلې منلې ده، او د ځینو رپورټونو په حواله پکې د 1411 تر منځ کسان وژل شوي، یو شمېر نور ټپیان هم دي. دا پیښې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د افغانستان په اړه په خپله غونډه کې په دې هیواد کې د داعش د وسلوالې ډلې لخوا د پراخېدونکي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. په امریکا کې د نوی ولسمشر ډونالد ترامپ اداره چې تازه کار پیل کړی او تر اوسه یې د بهرنۍ پالیسۍ ډیر لومړیتوبونه په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د منځني ختیځ له بدلونونو سره تړلي، هم په افغانستان کې له وسنی وضعیت ډیر راضي نه ښکاري. د ولسمشر ترامپ یو سلاکار چې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا سلاکار دی، د ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې وسلوالو ډلو د فعالیتونو لپاره زمینه برابره کړې ده، او د ده په وینا ولسمشر ترامپ دا هر څه سم کړي. ظاهرا طالبان له حماس یو څه سره مخ دي چې یو مهال دوی د افغانستان د پرسیدلي جمهوریت په وړاندې ترسره کول د نظام اسلامي نه ګڼل، او په وړاندې ځانمرګ یو نور بریدونه. دا هغه څه دي چې داعش یې اوس د طالبانو پر ضد ترسره کوي، خو طالبان د داعش ګواښ کم اهمیت اخی. په هغه امنیتي پیښو کې چې د داعش وسلوالو ته منسوبېږي، د تلفاتو شمېرې تل زدو نقیص وي چې څرګندوي د مرګ ژوبلې د شمېرو د پټولو هڅه کېږي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو په شمول هغه هیوادونه چې طالبانو سره نسبتا ښې اړیکې لري، او لویدیز چې طالبانو سره د ناټو په مشرۍ د ورته جګړې سابقه لري، دواړه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښ ته اندېښمن دي. اصلا داعش په افغانستان کې څوک دی؟ له طالبانو سره یې نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ولې د طالبانو مخالفت کوي؟ د سیمې هیوادونه د داعش په پدیده کې څه رول لري؟ څومره یې افغانستان کې ګواښ چې دی؟ دا او دې ته ورته ګڼې نورې پوښتنې شته چې نن یې د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې له میلمنو سره شریکوو او له دوی اورو. په بحث کې را سره میلمانه دي افغان ژورنالیست او د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو څارونکي واحد فقیری، د افغانستان د امنیتي مسلو شنونکي اختر محمد راسخ، همدارنګه به وروسته را سره په بحث کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز هم یو ځای شي. د خبرونې په یوه برخه کې به پاکستان ته ملاړ شو، او هلته به په پاکستان کې دیدی پدیدی او همدارنګه د افغانستان سره د تړاو په اړه د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبري وکړو. زه خپل میلمنو ته هرکلی وایم. فقیر صاحب تاسو ستړي مشي، خبرونه ته همدارنګه راسخ صاحب تاسو او نور میلمنو ټول ستړي مشي. فقیر صاحب کله تاسو نه را پایل کو، داعش داسې یو څه دی چې په افغانستان کې ویل کېږي چې ولسی ملاتړ نه لري، ایدیالوژیک ملاتړ په طالبانو په څیر ډلې چې په هغې ځای کې د سخت دریځۍ لپاره داعش ته څه پاتې کېږي. تاسو فکر باندې د طالبانو او داعش ایدیالوژیک یا د هغوی په نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ظاهرا خو دواړه ډلې رښتینی اسلامي نظام غواړي، او د رښتینی یو اسلامي نظام د ټینګولو ادعا کوي، هغه څه چې طالبان هم وایي چې موږ هم دا کار کوو او داعش هم وایي. توپیرونه یې د تاسو فکر باندې څه دي؟
تشکر آن صاحب، تاسو ته محترم میلمنو ته او ټولو اورېدونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم چې ځینې عمده اختلافات سره لري. یو دا چې طالبان محلي فکر کوي، په دې معنا چې یوازې د افغانستان په ارتباط فکر کوي او غواړي په افغانستان کې خپل حاکمیت ټینګ کړي، او چندان د خارجي شخړو سره علاقه نه لري. برعکس داعشان چې دي، هغوی داسې یو نوه جهان شموله اسلام شموله فکر لري، او غواړي چې په ټوله جهان کې یا په ټوله اسلامي نړۍ کې حضور ولري. دا یو عمده دغه دی، یعنی یو ځایي او بل هم داسې نړیوال او سیمه ییز درک دی. بل خبره دا ده چې طالبان د یو حکومت دی، یعنی طالبان فعلا د یو حکومت دی، او غواړي د نور خلکو سره رابط وساتي. داعش په ټوله سیمه کې د هیچا سره د هیڅ حکومت سره یا هیڅ حکومت نه غواړي چې دی خپل ځان پورې وتړي او نه هم د حکومت سره تعامل لري. یعنی د طالبانو هغه طرز تفکر دا دی چې باید په رسمیت وپیژندل سي، نور په رسمیت پوهېږي، د حکومت په صفات. او د داعش هغه دا دی چې باید تروریستي عملیات وکړي او په ټولو ځایونو کې یو نوی تروریستي حضور ولري. دا هم یو عمده دغه دی توپیر دی. بل په داتا پخوا کې هم د طالبانو او د داعش ترمنځ یو نوی سیاسي مبارزه هم ده. هغه په دې معنی چې داعش هم غواړي چلته یو د ټیک ځای پیدا کړي او د ځان لپاره اډې جوړ کړي، خپل حضور تثبیت کړي. طالبان غواړي چې هغوی محوه کړي. طالبان فکر کوي چې داعش یوازنی ګروپ دی چې د دوی نه یوازې دا چې نظامي چلنج وي بلکې ایدولوژیک چلنج هم دی. په دې معنی چې داعش طالبان سست نرم ګڼي، د خارجانو سره د کفارو سره معامله کوي، د هغوی څخه پیسې اخلي او داعش ځان داسې یو نوی ناپ، یو نوی پاک، یو نوی دغه پاک ستره شوي چې موږ د هیچا سره کار نه لرو او موږ د کفارو سره لاس نه ورکو، د کفارو لاس نه نیسو. نو داسې د عمده مګر ډېر سیاسي دی. یعنی دواړې ډلې په دې پسې دي چې افغانستان کې خپل حضور تثبیت کړي او افغانستان د ځان کې په دغه عمده دغه دی توپیرونه دي چې اوس ماته معلومیږي. اوس زه فکر کوم چې د دوی اختلافات پر دغه ټوک باندې راڅرخي.
ډیره مننه فقیر صاحب. راسخ صاحب که تاسو ته راشو، خغلی فقیر اشاره وکړله چې داعش یو نړیواله پدیده ده، په نړیواله اسلامي مبارزه او د یو اسلامي خلافت په جوړېدو عقیده لري او طالبان چې دي یوازې د افغانستان په چارچوب یا چوکاټ کې هغه خپل اسلامي نظریې پر بنسټ. البته په دې کې هم هیڅ شک نشته دی چې څه شی چې لیدل کیږي او اوریدل کیږي، طالبان هم یو پاک سوچا داسې یو اسلامي نظام غواړي چې حتی د دوی تر اوسه په دې باندې یو نتیجې ته نه دي رسیدلي چې د نجونو مکتب ته تګ روا دی که ناروا دی. او دا ښایي په نړۍ کې یوازینی یا د ګوتو په شمیر اسلامي ډلو نه یي چې دغه سیو سخت دریز لري کله چې دوی د اسلام نه یا د اسلامي باورونو نه تعبیر ترازي. نو د داعش ایدیالوژي او د طالبانو په یو برخه کې خنیش دي، د هواد او وطن او نړۍ په برخه کې سره توپیر لري. په افغانستان کې د داعش ریخي څومره پیاوړي دي؟ ځکه په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان د جګړې پر مهال یا وس خای شي په ولس کې ملاتړي ولري، خلک یې وپیژني. خو د داعش داسې کم څرګند قومندان، کم کاس، د کم ولس نه، د کم قوم نه، د کم قبیلې نه، د کم ولایت نه وي به ولې نه، خو داسې څرګند څوک نشته. ولسی ملاتړي په افغانستان کې تاسو څومره ګوره؟ یا واقعا خلک د داعش او طالبانو ترمنځ یو ډول قضاوت کوي که نه؟
تاسو ته ستاسو د پروګرام دواړو قدرمنو مېلمنو ته او د رادیو اوریدونکو ته مو وړاندې کوم. ګوري د سوال پکله باید وایم، افغانستان که چیرې موږ په افغانستان جغرافیا باندې غږیږو، نو دغه لوبه چې د کومې ورځې نه شروع شوې ده دا یوه استخباراتي لوبه ده. فقط نومان بدلول او بیرق بدلول، شعار بدلول ده، هدف یو شی دی. هدف د طالب، د داعش، د مجاهد، د 1350 کال چې د سردار محمد داود خان د جمهوریت د ړنګولو لپاره پاکستان استخباراتو دغه ډلو ټپلې جوړې کړې په دغه سیمه کې، په اوله قدمه کې پاکستان استخبارات غوښته چې افغانستان دوی ته یو قوي ځواک دی او چیلنج دی دوی ته، دوی ماتوي او خپل خاوره ازادي غواړي، د ډیورن کرخه ورانول غواړي، دا ولس یو کول غواړي، دا ولس د سیالۍ په لور روانول غواړي. جمهوریت دلته جوړ شو، دلته نور قومونو ته، نور ټبرونو ته د تحصیل او د ژوندانه او د ښه دولتدارۍ حق ورکول کېږي. په دغه طرز مبارزاتو کې پاکستان استخبارات په اوله قدمه کې چې دا زمونږ خاوره او دا زمونږ قام خپل کې، دغه د پېښور او د وزیرستان او د کویټې او دغه د ډیورند کرښه هغه ډډه پښتانه خپل کې، دغه لوبه شروع کړله. او د بر پښتانه د ماتولو دپاره، د بر پښتنو د کور د ورانولو دپاره دوی دغه پروګرامونه شروع کړی دي.
نو راسم صاحب کتاب سره دا ومنو چې دا ټول د پاکستان لو بدل وته په دې مرسته غږی گو چې کلاغ طاهر جان طاهر خان راشي چې پاکستان څومره رول لري په دې مسایلو کې. د طالبانو او داعش ترمنځ نو بیا توپیر پڅ کې دی، خو دواړه جوړې شوې ډلې خایي کدی وي ډلې جوړې کړي نو دوه ډلو نه څغواړي.
ګورې کوم توجه سي اوسې د غلط زر موږ د تاریخ سره مراجعه وکړو. شاته لاړ شو دغه دی پرونی دی اکمتیار او دربانی او یادې جهادي ډلو ټپلو آئین پروګرام خو د هغوی لګره نرمش لرله په وژنه کې، په انفجار او انتحار کې. کله چې ګوري د هماغه مجاهدینو طالبان را ایجاد شو، ملا محمد عمر د طالبانو د مولوی محمد نبی او قمندان و، ولې د جهادیانو په وړاندې ودرېدی؟ دغه زمينه چا ورته مساعده
کړې؟ راسم صاحب تاسو دا وایي چې دا د ګوندی هیواد پاکستان چارې دي.
دقیقا
او پاکستان غواړي چې طالبان کمزوري کړي.
بالکل ګوري، اوس کله چې طالبانو د آی اس آی د غشتلو سرغړونه وکړه، دلته داعش ورته تیار اتر غزلای و. تاسو وګورئ دغه سیاسيون چې روزل شوي دي په هر سیمه کې، یعنی په هر ډله کې په دوه برخو، یعنی د دوه مفکرو خلک روزل شوي دي. که وایم د روسیې له ادرسه خلک او پرچم ته متوجه سي، د پاکستان له ادرسه دغه افغانه چې اوله کې دا یو غانه و، دا د جمعیت ګوند و، بیا دای په وو او ټوټو باندې تقسیم کړله، او دغه د پاره چې بیا دلته د غربي
مننه راسي صاحب. دی بحث تبم راشو چې پاکستان په پیخو او حالاتو کې څومره رول لري، څومره سي پذیره دی خپل د یو هیواد په توګه وګړي څه غالي. زبل دینه مخ کې د داعش او د طالبانو په ابتدایي مسایلو باندې باندې مخه تلل شو، دغه نقطه تم راځو. په خانه افغان ډیپلوماټ شي په جمهوریت دولت کې کارم کړی دی، غوث جانباز هم را سره دی. مولا د به پختم جانباز سپ خبرونه تستړی مشه، تاسو موږ سره نیم ساعتي دی واتس اپ او د موږ لاینونه چې ورسته مصرفي ګینول، تاسو نه زه خپل پختنې خلاصوم، ډیر وخت مون نسم. دی جمهوریت پر مهالم دی داعش دی حضور موجودیت او را پیدا کیدو په اړه باندې یو لړ مشخص پختنې وی پاغي وخت هم پر اسنوي کې وی اوازې وی. مثلا په ننګرهار کې چې کله داعش د لومړي ځل لپاره سر راپورته کوو، زه د یو افغان خبریال په توګه چې دا پیغام تعقیبولی، په هغه وخت کې موږ ګڼ سوالونه و، ګڼې پوښتنې وې. د خواته پاکستانی طالبان را ووختل، بیا هغه پاکستانی طالبان رورو ټول هغه د شینوارو قومي پسې واخیسته او الته پکې داعش را پیدا شو. خپل د چارواکو ترمنځ دا تورونه متبادله کیدل چې په هغه وخت کې چې د ملي امنیت د شورا کم مشر خاغلی اتمر تورنه و، یا نور چارواکي چې د هلیکوپټرو کې د داعش د انتقال خبرې کیدلې. په جمهوریت کې داعش څنګه را پیدا شو؟ او غوی ممیشه د طالبانو په څیر کم اهمیت غاڼه، همیشه چې بده ورته ویل چې داعش ویل نه، داعش تمره غواخ نه دی، داعش دلته نشته. څه فکر کوي د داعش رول د جمهوریت پر مهال سو؟
سلامونه هم سپ تاسو ته او بس که مونږ غږوالو ته ټول اوریدونکو ته. طب دا چې څومره غواخ یو یا نو، خو زه فکر کوم چې د داعش او د طالب ومنځ کې د توپیر زنه وینم، یعنی په دې معنی نه وینم چې زه فکر کوم او د سیاسي حالاتو د سیاسي ثابتوي چې هغه څوک چې د داعش شاته ولاړ دی او هغه څوک چې د لوجستیکو تجهیزو تمویلو انګیزه ورکړي، دا همغه کړی دی چې طالبانو ته. البته طالبانو کې د سیاسي یو برخه هم شته چې به شي هغه به، یعنی داعشي مفکوره نه لري، دې کې شک نشته. خو هغه برخه چې راکړل شوی دوستانو هم اشاره وکړه، هغه برخه چې مستقیما د منطقي استخبارات سره او د تګان استخبارات کار کوي، ځینې په یو نوع توانی کې، یعنی یو نوع یووالي کې کار کوي، ځینې انفرادي مستقل کار کوي. د دغه استخباراتي کړیو دوی استازي دي، عسکري دي، سرتیری دي، سربتاخ دی، هر څه چې تاسو فکر کوئ، فقط دوی څخه هغه په مشخصو مواردو کې حالات کې ګټه پورته کوي. تاسو ګورئ کله چې د طالب دی برخې او د پاکستان د استخباراتو او د پوز په منځ کې، البته دا غواړم چې څنګه په کوم چې د طالب یو برخه اوس پاکستانی استخبارات او پاکستانی پاو سره جوړ نه ده، گرچه یو واخنه برخه د طالبانو پاکستانی پاو سره پاکستانی استخبارات سره کاملا تړاو لري او هغه سره تړلی دي کې هیڅ شک نشته. خو هغه برخه چې په ټاکل کې ده نن سبا کې دي چې د سي اټکل وشي چې هغه کې دي چې قوت بل رستر بل زیات شي ځکه چې ځینې ملي عناصر هم سره زیات کېږي ځینې وطن پال عناصر هم سره یو ځای کېږي چې د پاکستان سره د سي ذات البيني زیات مون اکثریت افغانان د دغه احساس د دغه چلان د دغه مسیر د ځپل لپاره وار په وار ډلې په مختلفو نومونو رامنځته کېږي چې نن یې ورته نوم داعش دی. دا داعش که نه وای نوم به نه پیږم ورته.
یعنی تاسو هم په ورته توګه مخکې راسخ صاحب هم دا خبره وکړه، تاسو په ورته توګه فکر کوئ چې داعش هماغه نظر چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کله ناکله په اعلامیو کې په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه یادوي چې وایي د داعش بریدونه خواته دي یا داعش په پاکستان کې هغه تور لګوي او دا په دغه وروستیو دوه درې کلونو کې د طالبانو چارواکي یادوي، تاسو هم له دې خبرې سره موافق یې چې داعش یو استخباراتي پدیده ده داسې یو نړیوال ځواک او واقعا یو خوځښت چې هغه په اسلامي ایدیالوژۍ او د خلافت غوښتونکي او افغانستان خپله برخه ګڼي نه ده؟
دا راستر څه خبره سره په ځما کې هم د متقی خبره هغه صداقت نه لري ځکه چې خپل متقی یو ډیر وابسته او تړل شوی کس لري پاکستانی استخبارات سره او دا ځکه چې تاسو ته په دې یو شواهد او دا یو بحث او څه اوسې کې ثابت خو دا راستر څه خبره سم او خبره دې کده چې ګوري تاس مکلی واقعیت ته واقعیتونه ته وګورو خبره عام افغانستان هیڅ کله په تاریخ کې د خلافت جزو د خلافت په ترکیب کې نه په تاریخ ته وګورئ یوازې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې چې د غزنوي جغرافیا هغه وخت کې در په دغه دولت کې روم یادېدل هغه دولت یو قرارداد کړی و تجارتي او دوستي خلافت سره د غزنوي ټولې اړیکې د خلافت سره بس خلاص یعنې د افغانستان ته خو داعش یا خلافت اسلامي دا خو هیڅ ریښی نه لري اوس موږ تاسو افغانان پښتانه استو کوم خلافت د څه شي خلافت موږ خپل دولت لرو خپل دولت لرو خپل تاریخ لرو او دا تاریخ نن نه دی پیدا
نه خو خیر دیدی
نه خبره څه شي یعنی دغه شی مصنوعي تصنعي دلته ورته ځان ورکول ځای ورکول ریښی ورته پیدا کول دا خو نه دي یعنی دا یو ګروپ دی د تروریستي چې د مختلفو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره تجهیز کیږي انګیزه ورته ورکول کیږي تمویل ورته ورکول کیږي پرتاب کیږي او نومر ته ورکول کیږي د ځینو زما دغه دی
خو پاکستانی وګوره پاکستانی دولت مداران وروسته به دې ته راشو د هغوی بیا اندېښنه د طالبانو نه له دې طرف نه ده چې د تحریک طالبان پاکستان د ټي ټي پی ډله په پاکستان په افغانستان کې د دوی ده چې طالبان ردی چې هلته مرکزونه لري ځایونه لري او په خصوصا په دې وروستي یو کال کې په پاکستان کې عملی زیاتې کړي. جانباز شب بیرته راځو فقیر صاحب تاسو ته راشو تاسو که په دې بحث باندې هم تبصره لري تر اوسه پورې اغم درناورم خو د ما پوښتنه له تاسو نه مشخصه یوه پوښتنه دا ده چې د داعش که ومنو چې و استخباراتي پدیده ده حتی که دا هم ونه منو او دا ومنو چې مثلا د عربو نه یو شی راغلی دی په سلفي عقیده باندې ډیر ټینګ او غواړي چې اسلامي خلافت جوړ کړي او افغانستان برخه وګرځي په هر دواړو صورت کې څومره چې په تیرو کلونو کې لیدل شوي دي داعش په ولس کې په خلکو کې ډیر زین نه لري خلک نه پیژني د دوی لزینو اصول سره حتی د غزینو لارو سره برابر نه دي خلک مثلا دوی چې کوم ځایونو کې پاتې شوي دي داعش وسلوال خلک نابلده دي ورسره یې سپویږي نه څوک لکم ځای راغلی دی دغه ولسی ملاتړ په افغانستان کې داعش لري آیا په یو ولسی ځواک بدلیدلی شي او واقعا هغه څه چې روان دي یو 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 تهدید پیښولی شي
ولې نه یعنی کله زما خپل عقیده دا ده کله چې په یو ملک کې ظلم وي په یو ملک کې بې عدالتي وي د ځوانانو په منځ کې بیکاری وي اقتصاد کمزور وي او د ځوانانو په منځ کې ناامیدي وي دغه څه ډلې کش کوي دغه څه ډلې قوت پیدا کوي او دا حتی په غرب کې هم یعنی مشتاز په غرب کې اکثره چې ژوند کو حتی په غرب کې هم که کله ځوانان به نا امید سي او امیدونه قطع سي د طبيعت سره مخامخ وي د مدام د ناروا سره مخامخ وي دغه ستر روستي ډلو ته مخه کوي او د داعش پیدا کېدل هم د داعش او دغه ستروستي ډلو پیدا کېدل زموږ په سیمه کې باید موږ د خپل دولتونو د خپل حکومتونو په کمزوري کې ولټو. موږ دې لپاره باید د استخباراتي او د خبري ز فکر کوم چې مسله نه حلوي. دا یو اجتماعي مشکل دی او هغه په دې خاطر چې اقتصادي ریښې لري، د تبعیض ریښې لري، بلته ظلم یې ناروایی په ملک کې، او هغه خلک دې ته هڅوي چې په دغه سي تروریستي ډلو ته مخه کې. نو لهذا د حکومتونو زما عقیده دا ده چې موږ باید د داعش او د نورو تروریستي ډلو د پیدا کېدو ریښې د خپل حکومتونو په ناکامیو کې ولټو، چې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې د خلکو دپاره د ځوانانو دپاره کار پیدا کړي، د یو ښه او سمسور سبا دپاره هغوی ته یو زیری ورکړي، د یو ښه او سمسور آیندې دپاره خلک راغونډ کړي او امیدونه پکښې راوخوټوي. دغه شي باندې وقادر سوي نه دي. خلک تښتي، فرار کوي د ملکونو څخه، ځیو مهاجرتونه کوي. په هغو ځوانانو کې دغسې ډلې ډېر ژر عضوګیري کوي. حتی په د خپل په روسیې کې چې دا حمله وسوله، د اکثر راپورو پر اساس چې ما لوستلي، دا هغه خلک دي چې د تاجکستان دي او په تاجکستان خلکو سره په مسکو او په د روسیې نورو ښارونو کې ناروا کېږي، تبعیض کېږي، او دا خلک ودې ته مجبوره کېږي یا هڅول کېږي چې دغو ډلو ته مخه کې. نو زما په نظر موږ باید اول وڅېړو چې ولې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې خپلو خلکو ته یو مرافعه ژوند پیدا کړي، یو اقتصادي رونق ورته راولي، اقتصاد په مخه بوزي، بیکاري د منځه یوسي، بیروزګاري د منځه څخه یوسي. په هغه صورت کې د فکر کوم که چیرې په اقتصاد ته توجه وسي او سیاسي عدالت ته توجه وسي، زما خپل عقیده دا ده چې دا شان خود په خود د منځ څخه ځي. زما عقیده دا ده چې دا ټوله زموږ د پکریاب اقتصاد کې ریښې لري، د افغانستان، د پاکستان. یعنی پاکستان کې موږ وینو، پاکستان هم د دې مشکل سره مواجه دي. موږ وینو پښتون ژغورنې غورځنګ دی، ټي ټي پی د بلوڅانو مسله ده. هغه چا پیدا کړي دي؟ هغه څه ده؟ آیا هغه هم د پاکستان لاس دی؟ نه دي. یعنې دا پخپله په ایران کې موږ وینو دا مظاهرې چې کېږي، دا تظاهرات چې راغلله، آیا هغه کې هم استخباراتي؟ موږ باید دا مسله داسې ډېر زه فکر کوم استخباراتي نه کړو، بلکې د خپلو حکومتونو د دې سیمې د حکومتونو په ناکامیو کې ډېری شان ولټو، او هغه تراجیک. او زه فکر کوم چې هغه اصلي خبره ده. یعنی موږ باید دغه انتقاد و هغو چاته کړو چې واقعا هم مسؤول دي، چې هغه کابل دی، د کابل کې چې څوک ناستې حکومت کوي په ارګ کې، هغه چې په اسلام آباد کې څوک ناستې حکومت کوي، هغه چې په دوشنبې کې ناستې حکومت کوي. د خپلو ځوانانو دپاره داسې زمینه نه ده برابر کړې چې ځوان د سبا دپاره، د یو ښه راتلونکي دپاره امید ولري او په خپل ځای کې پاتې سي، په خپل ملک کې پاتې سي، د خپلو اولادونو سره، د خپلو بچانو سره، د خپلو مور پلار سره پاتې سي. ټوله روان دي و خارج ته، ټوله روان دي نورو ملکونو ته، اروپا ته. دغه د څپې څپې مهاجرین چې د سیمې څخه ځي اروپا ته، ځان په اوبو کې، په بحرونو کې غرقوي. دا په څه خاطر؟ په دې خاطر چې په دې سیمه کې حکومتونه ناکامه سوي دي. حکومتونه خپل هغه اساسي مسؤلیت چې خدمتګاري ده، د خلکو لپاره کار پیدا کول دي، د خلکو لپاره د زمينه د تحصیل برابر دي، په هغه کې ناکام شوي.
مننه راسخ صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه وایي؟ فقیر صاحب وایي چې تر ډیره پورې موږ همیشه بهرني استخبارات په افغانستان کې یا په سیمه کې په دغه کړنو باندې تورن کړی دي. رښتیا هم داسې دی. د ما یادیږي په یو وخت کې زه تللی وم په دې مابس کې، پولي چرخي کې مظاهره وه د بندیانو، یو اعتصاب و، دا طالب بندیان هم په هغې وخت کې وه او نور بندیان هم وه، یو عمومي اعتصاب یې کړی و. موږ پې گزارش جوړه و، د مابس مدیر نه چې پښتنه وکړه چې وضعیت ولې داسې دی، زندانیان څه وایي، د زندانیان حقوق ته څه دي. د مابس مدیر راته وویل چې متاسفانه د پاکستان ISI او ځینې نور استخباراتي کړۍ د موږ په مابس کې مداخله کوي او دلته بلواګانې هڅوي. نو چې یو کس تا ته په زنځیرونو تړلی او په هغې کې هم استخبارات راځي او د تا په مابس کې هم بلوا هڅوي، نو دا یو پوښتنه ده چې آیا واقعا مونږ خپله هره پړه په استخباراتو وراچوو او که نه مونږ خپله هم ستونزې لرو. زه له تاسو نه لنډ ځواب اورم، بیا له جانباز صاحب نه اورم، مهرباني وکړه.
ګورئ، که چیرې واقعا تاریخ ته مراجعه وکړو او دغه کړنې چې څنګه چې پتري صاحب ویل، دولتونه مونږ اصلا نه پرېږدي چې مونږ یو مردمي دولت ولرو. مونږ اصلا دته نه پرېږدي چې موږ په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ کړو او د اقتصاد په لور روان شو، افغانستان د ترقۍ په لور روان کړو، افغانستان د بدبختیو نه وژغورو، د 1400 ماده نه اقلا دا مدیریت کړو، د خپل اوبه مدیریت کړو، د خپل ځنګلونه مدیریت کړو او داسې یو نظام ولرو لکه د نور نړۍ چې د انتخاباتو له ادرسه د خپله د ولس له ادرسه رامنځته کېږي. تاسو وګورئ دغه په نیمه پېړۍ کې بعد د سردار محمد داود خان حتی د خپله د سردار محمد داود خان نظام دی د جمهوریت تهداب هم د ټوپک او د ټانک سره یې پودستوی. د هغې ورځې نه چې زمونږ دولتونه د ټوپک ته مراجعه کړې ده او د مرمیو او د انقلابونو او د کودتاو او د مختلفو ادرسونه په افغانستان ولس باندې تپل شوی ده، دغه دولتونه ناکام ول. اوس هم د همدغه تسلسل لاره ده چې موږ دغه حکومتونو قربانیان او افغانستان د فقر او د بدبختۍ په کنده کې غورځېدل او افغانان د تباهۍ او د ټوپک سره لاس او ګریوان کول، دا د غربي نړۍ او د شرقي نړۍ اهداف چې خپل بمونه درته وازمیي، خپل جګړې درته مخته ویسي، خپل حریفان درته مات کړي. اتحاد جماهیر شوروي د کوم جرم مات شو؟ چا مات کړي؟ چا تلفات ورکړي؟ په میلیونو انسانان کوم جرم مړه شول؟ او خپله د پاکستان جنرالان استخباراتي کړي وای چې دا مونږ چې دغه زمينه مساعده کړه، دا مونږ چې د روسانو خپل راکښ کړل، دا مونږ چې دغه اشغال ته مو لار جوړ کړل، دا مونږ چې افغانستان قوي اردو مو د منځ ویوري. دا ټول هغه کتابونه کړي کړي او کبي هغه وای چې نه، دا یو مردمي د ولس لمن نه داعش جوړ شوی ده، د ولس لمن نه طالب جوړ شوی ده. دا ټوپک د کنجي، دا مرمۍ د کنجي، دا د دای عشاوي باته نه کومه ادرس ده. دا خو یو 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 کس نه دی، یو لاسکتان نه دی، دا خو یو ګرو ده. دا ګرو څوک اقبالی، څوک تمویلوی؟ بیا داعش، داعش د عربانو د ځپلو لپاره جوړه سوله، دا د انګلستان نه جوړه سوله، دا د امریکا په ډالرو جوړه سوله،
خو مونږ
ایران د تباهۍ لپاره جوړه سوله.
دا تاسو چې راسخ صاحب خدای چې سره خبرې چوکي په دلایلو باندې یو څه شواهد ولرو، دا خو سمه ده په فیسبوک کې، په ټویټر کې یا په نورو ځایونو کې خلک دا خبرې بکوي او کېدای شي سمې وي، کېدای شي ناسمې وي. خو دستي خو افغانستان چې دی، ظاهرا موږ په افغانستان کې د طالب او داعش د جګړې سره مخ یو، د دواړو ترمنځ د یوې جګړې سره مخ یو. په دې منځ کې نو وستاته کوم طرف دی وطن طرف ښکاری، کوم طرف دی افغانستان د ګټو طرف ښکاری؟ کنه دواړه نه دی، څه لورې شته دی خلکو چې هغه ورو کې سړی هغه پیدا کی؟
دقیق وګوره، همدغه طالب ګوره هغه کړنه کوي چې د بلې جګړې د پاره لارې جوړوي. طالب هغه فرمان صادروي چې د بل دغه چې تورسي ګروپانو د پاره د جوړېدو د پاره لاپیګری پخپله کوي. دا د دوی فرمانونه دي چې پنجولو باندې مکاتب بدول، مثلا پنجولو باندې کار دروازې بندول، ځوانانو ته ورونه د فرار لار جوړول، ځوانانو ته حق نه ورکول، د افغانستان ولس ته مراجعه نه کول، عقل نه ولویه جرګه نه دایرول، او فقط دا وایي چې ما 250 خلکو ته شکست ورکړی، ما جهاد کړی دی. کوم جهاد دی کړی؟
مننه راسه
تباهي جهاد کته کې تراسي د دغه داعش جوړولو د پاره، دغه داعش تقویې د پاره، دغه داعش د دوی فرمانونه دي چې هغوی ته نور هم عسکرګري شرایط مهیا کوي. او د دې داعش څه سل پسولو کې د پاکستان استخبارات دی، د پاکستان سلاوي ورپسې دي، اکمالات دی، هغه ورته زمین ورته مسایل دی، او پاکستان نیمه پېړۍ د افغانانو په منځ کې استخباراتي کار کړی دی، اجنټان لري،
ګټنی
رول لري. دا څنګه خبرې دي چې ورور د افغانستان په وینو لمبېدل او افغانستان لپاره نوې جګړه تلار دی خپلوي او نوې جګړه په موږ باندې تپي کنا افغانان د جګړې لپاره
مننه دي پاکستان ګوره زه بیرته تاسو ته راځم د پاکستان برخې ته. مثلا د پاکستان جنباسب نه بزدا پښتنه وکم جنباسب د پاکستان د ملګرو ملتونو کې استازي ورستوي کې چې حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اړ کې چې د طالبانو او د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چې اعلامیه ورکړي د پاکستانی استازي د سرګندونو په اړه باندې که دا ومنو چې دا هر څه پدیده د استخباراتو په ځانګړي توګه د پاکستان لخوا نه دي. پاکستان په نړیوال سټیج باندې هغه څرګندونه کوي په افغانستان کې د طالبانو حکومت ملامت غړي او وایي چې دوی زمينه برابر کړې ده نه وځي د ټي ټي پی ته د دې ورسوي خبرونه د سخکاري چې داعش هم د افغانستان دیننه یو پدیده غړي او هتا نړۍ ته وایي چې لدینه وایيږي ورسته بیلګې د امنیت شورا غونډه ده چې په هغه کې نړۍ په داعش باندې اندېښنه څرګنده کړه. د یو ډیپلوماټ لیدلوري نه راته وایي چې د امنیت شورا بیا ولی د دې په ځای چې په افغانستان کې داعش ته د یو تهدید ده او په افغانستان کې ډیره پیدا شوي هلته د ورپراخ شوي تهدید په توګه وګوري طالبانو ته مسؤلیت راځي چې دوی باید پر ضد مبارزه وکړي. ولی دې نقطې ته یا دې ټکي ته لاغ لیدلوري نه ګوري چې دلته راسخ صاحب یاد کړه تاسو یاد کړله چې دا د سیمې استخبارات تولیدي او مثلا مستقیم په مغه هیوادونو ولې د امنیت شورا غږ نه کوي ځکه دوی وایي مونږ د خمنیو دی د عیش پراختیا ته د عیش وده ته او ظاهرا د منځنۍ اسیا هیوادونو د روسیې په شمول هغه هم څوره زمخ کې چې کومه غونډه درلوده دوی مندېخنه لري لوی دې زمندېخنه لري نو د امنیت شورا خې زنه و چې مستقیم په پاکستان او نورو ځایونو باندې ګوتنی ولې وچی دغه کار نه دی بل اخره په دغه وشتمه پیړۍ کې چې تقریبا څلورم برخه یې تیر شوې ده لاس واخلي
ګوري انسر تر هغه ځای چې ماده مثلا یا مواد د دې روسي غونډې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مطالعه کړه ما وظیفه تن ډېر په دقت ولوستل غیر د پاکستان څخه هغه متحده ایالات چې زه ورته ډېر هم متعجب شوم او غیر منتظر هم راته وه هغه روسیا وه که نور هېوادونه په شمول د چین هیڅ چا مستقیما افغانستان ته د داعش په تړاو ګوته ونه نیول. هغوی که داعش یادوه او خطر یې ګڼه ګواښ یې ګڼه نو هم یې د پاکستان نوم اخیسته او هم یې د افغانستان نوم اخیسته. حتی تاسو وګورئ هغه یو ځلی بیا یو نظراندازي وکړئ د امریکا د استازي دریسته چې هم پکې افغانستان یادی هم پکې پاکستان یادی چې دا ګواښ د داعش ګواښ په دغه دواړو هېوادو کې دی او دا هېوادونه لږ تر لږه دغه هېوادونه چې ما پکې کار کړی دی زما د حوزه د کاري ده د منځنۍ آسیا او روسیا او شرقي اروپا تاسو بېخي مطمئن اوسېږي او دغه د وروستۍ څرګندونې د روسیې د سفیر په اسلام آباد کې اندری البرت کوریف هغه د تاسو وګورئ هغه مطالعه کړي تحلیل او تجزیه کوي چې هغه مستقیما افغانستان ته ګوته نه نیسي وایي چې موږ په دغه مبارزه کې چې داعش سره ده او نورو د روسي کړیو سره ده هم طالبانو سره همکاري کوو هم پاکستان سره همکاري کوو حاضر یو لږ تر لږه همکاري وکړو دا چې په کوم میکانیزم به وشي زه پکې ډېر زیات شک کوم ځکه چې زه پکې نه کوم چې روسیه اوس فیل اندس از دټ په کار واچوي چې هغه د فزیکي راشي دلته کوم کاروبار وکړي خو فکر نه کوم. خو خیر در یعنی د شعار او د سیاسي دریس تر بیده دا جالبه بل خبره دا چې تاسو وروستیو څرګندونو ته د پښتونخوا د یو مطرح سیاستمدار پخواني د سنا یا بلې د سنا د مجلس غړي اپاسیا پټک خبرو ته یو پاملرنه وکړي هغې په بربند توګه وویلې چې اوس په پېښور په نورو لویو ښارو کې د داعش کتابونه نشریح خپري او دا کټ مټ هغه حالت دی چې وخت مجاهدینو دپاره د طالبانو دپاره په همدې خارو کې کتابونه څرڅېدل یا اراع کېدل عرضه کېدل یا تکثیرېدل. نو په دې ترتیب کې شک نشته چې د داعش د رامنځته کېدو د داعش د پرتاب او د داعش د کړنو تر شا استخبارات دي او تر ټولو دمخه د پاکستان استخبارات دي کې شک نشته. افغانستان تر ډیره بریده ان اسمارت د ټول هغه مشدد انتقال چې زه په طالب لرم باور پرې نه لرم د افغانستان د راتلونکي لپاره. خو زه فکر کوم چې ډېر یو وښنه برخه د طالبانو او د افغانستان دا قرباني د پاکستان د لوبه ده دا لمسول کېږي دمدغې استخباراتو په لاس کې دا شي اوس دسي ملکه دوستان شو دسي اشاره کول چې پاکستان هم ګواکې اوس متضرر دی. پاکستان دغه کړنې د خپل په لاس کې دي. د پاکستان د پوز او د استخباراتو اوس په دوه ډېر ډلو ټپلو ویشل شوي دي. د پاکستان نه پوز هغه کوم یو واحد پوز دی پخوا، نه استخبارات هغه پخواني استخبارات. همدا اوس تاسو لاشي یو احسایه وکړي چې څومره مثلا په پوز کې او په استخباراتو کې هغه په فوقاني طبقو کې چې څومره پښتانه وو هغه اوسېږي.
مننه کوم متاسفانه تل چې موږ د افغانستان په تړاو باندې بحث کوو هم دغه سي د پاکستان خوا ته ورزي او مونږه همیشه دغه طرف چې دی د دسیده چې د افغانستان په قضيو کې د بحث وړ یو طرفي د سیاسي چارو یو بل شنن کې سید سادات را سره د ټلیفون لاري وصل دی نه دی سکایپ لاري نه دی سادات سب تاسو بحث ته ورسته را یو ځای شوي د تاسو فکر باندې پاکستان ک دلته دوستانو زینو ویل چې دغه د داعش وسنې کوم مخالفت چې په افغانستان کې دی یا چودنو مسولیت تخلیه فعالیتونه دي دا په پاکستان کې دی استخباراتو لخوا یا د نظامیانو لخوا دا په اسلام لا تړ کیږي ولی پاکستان له طالبانو سره مخالفت دی طالبانو کم د سیغت زیان پاکستان ته راجې کړي دي کوم د سلوي تاوان ورړولې دي چې هغه یو غواړي وبله ډل را پیدا کړي.
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمنو درنو میلمنو ته په باس کې او ستاسو پروګرام دی دل کوته ګوري د افغانستان او د پاکستان په نامه د مصنوعي هیواد د جوړولو را په دی خوا چې کوم اساسي ستونزې دي هغه ته په کاتو باندې باید په څرګند ډول وایو چې پاکستان خپل د غیر مشروع د زیږند د ورځې نه د افغانستان سره د دښمنۍ په پار را جوړه شوې ده او دا یوازې وسنی نظام سره نه ده چې یوازې وسنی نظام حاکمانو سره پیستون زلري هر هغه نظام چې د افغانستان د ملي ګټو د ځمکنۍ بشپړتیا خوندیتوب غواړي د افغانستان ترقی غواړي د پاکستان هر نظام او هر سیاستوال
تاسو فکر کوئ چې د طالبانو نظام د افغانستان د ملي ګټو نه د دفاع په برخه کې یو پیاوړی نظام دی خو ظاهرا خداسي ویل کیږي چې همدغه نظام ته پاکستان غوښته خورای وست ک دا خبره ومنو چې د طالبانو لکه دوستانو ویل چې د طالبانو ملاتړ په ورته توګه پاکستان کوي خو راځي کدا سي ومنو چې طالبانو ملاتړ کوي طالبان را وصل په افغانستان کې جمهوریت ونړه و ملي بیرغ ښکته ک ملي اردو لمن زولاړه نو له دوی سره د ما خبره دا ده چې اوس مخالفت یا پټیش کې دي تعلیمي ادارې وټړل شوې ټول افغانستان کې په زرګونو د دې په ځای چې په مکتبونو باندې سرمایه گذاری وشي په مدرسو باندې کیږي له دغه سي نظام نه پاکستان ویره په کوم ځای کې لري چې داعش په سر واستي
ګوري کله هم چې د دینا مخکې په اسلام مجاهدین را وستل هغه کارونه چې مجاهدین او د پاکستان په ګټه وکړه د افغانستان ټول امکانات وسلې زیرمه او ټانکونه او تیاری په اسلام ټوټي ټوټي کړو پاکستان ته ورسپاره دا کار اوسنی حاکمانو ونکړه دا پاکستان سخت لړزول چې دا خو موږ مرسته کوله خپل د اهدافو لپاره دوی چې کله دننه لاړل دوی ته خپل ملي ګټې مهمه شوې بنان هغه څوک چې پاکستان تاسو ته روزي یا روزي لیدي خامخا خپل د ګټو په پام کې نیول سره روزي لیدي او تاسو چې در لګلې دي د دې لپاره چې تاسو به وران کی ټوټي ټوټي مو کی سره ووم ویشي د قوم او ژبې نفاقونه پکې لمنو هل شو پر زمن کې په تیر 15 کلونو کې تاسو ته په هیڅ یو کلی کې په پلچکه او مکتب پاتې نشو اوسنی حاکمانو کې هم یو برخه چې واقعا افراطی برخه ده او دا چې ویل کیږي چې دا افراطی کړی په قندهار کې ناز ده او دا تر ډیره بریده پورې د همدغه پاکستان د استخباراتو تر کنټرول لاندې ده او دوی د افغانستان د ملي ګټو خلاف د حرکتونو چې کوم کوي لکه دغه اوس چې په نیمایي قشر د افغانستان باندې تعلیم دروازې کار دروازې باندې کړی دي دا همدغه کړی ده چې اوس فعلاً التناست له بعد امر موږ د دوی نه داسې تمه نشو کولای ګرچې چې دا دروغجنې وعدې خلیلزاد او د خلیلزاد ټیم ورک چې دا هغه طالبان نه دي چې په اوله دوره کې راغلي وو دوی تغییر کړی دی
مننه خو زه همدا خبره کوم فکر سه تاسو ته راشو فکر کوم چې په دې بحث کې د تاسو اړخ یو څه بدل دی له د نور نظرونو سره نږدې دی له تاسو نه مې همدا سوال دی چې آیا د افغانستان دغه وسنۍ نظام د افغانستان ملي ګټي واځي سرحدونه بنئ حسابو چې په سرحد کې په تورخم کې یو مترغوي مخې ترا شي دوی په سیور شي یا زنجیر واخلي. عموما ملي ګټي د هواد پیاوړتیا د لکتر لګ د سرطان ناروغي د پرون منګه په ریپورت درلود چې د افغانستان په مرکز پلازمینه کې د سرطان یو مات ګډ روختون ملي روختون جوړ شوی وو او د روغتیا نړیوال سازمان ویلی وو چې په ډیر یو بد وضعیت کې دی. یعنی دغه ټولې ګټې که سړی وسنجي فکر کوي چې دا وسنی نظام دومره یو پیاوړی نظام دی که کار ورسره ونه لرل شي د داعش یا نورو وسلوالو په وسیله دا به دومره پیاوړی شي چې پاکستان یا ګاونډیو ته به د ملي زاویې نه یا د یو ملي دولت په توګه ګواښ پېښ کړي.
خپل اولادونه د مکتب را ګرځوي، د تعلیم را ګرځوي، هغه دې په دې وتوانیږي چې خپل ملي ګټې دې وساتي. اصلا ملي ګټې لکه تاسو چې اشاره وته وکړه، زه فکر کوم ملي ګټې مکتب دی، ملي ګټې یو باسواده ولس دی، ملي ګټې یو روغتیایي سیستم دی، ملي ګټې یو ښه اقتصاد دی. چې په دې ټولو کې طالبان ناکامه شوي دي. ملي ګټې یوازې دا نه دي چې لوی لوی خبرې وکړي او دلته جنګ و هلته جنګ، هغه ملي ګټې نه دي. او ملي ګټې هغه دي چې ستا ولس وساوي، کله چې ستا څخه د ورځې په زرهاو خلک تښتي فرار کوي، دا معنا نه دی چې ستا ملي ګټې نه دي ساتلي، دا حکومت نه دي ساتلي. نو زه فکر نه کوم چې موږ کولای شو چې دا د ملي ګټو جامع واغوندي، دا ځینې حکومتونه واغوندي. او دا عموما یو وسیله ده، یو آله ده، یو حربه ده چې دا زموږ حکومتونه دغه جامع اغوندي او موږ په غولوي. او موږ د منورین هم تر ډېره حده پورې د حکومت هغه خبرې بیرته منعکسوو. حال دا چې سړی باید ووایي کله چې په یو مملکت کې تعلیم او تربیه نه وي، هغه ملک په هیڅ وجه نه شي کولای.
فکری سه ما پسې دا وخت را کمی دو دی. زل دوه پښتنې نورم کوم لندن ځوابونه راکا. یو پښتنه مې دلته سونه داده چې داعش څومره واقعا په یو جدي تهدید طالبانو ته بدلیدلی شي؟ آیا طالبان ننګولی شي د حکومت په توګه؟
بله، زه فکر کوم که چیرې دغه وسنۍ پروسه روانه وي او طالبان و اقتصاد ته توجه ونه کړي، د خلکو حقوق ته توجه ونه کړي، یو قانوني حکومت راوستلو ته توجه ونه کړي، د داعش لپاره زمينه برابره ده. یعنی دغه وسم دروسانو دغه تشویش چې دی د خپل د ایرانیانو غیا د نور غیدیت د بینمی ټولنې چې دی، زه فکر کوم موجود دی. یعنی کله چې تاسو خپل خلکو ته زمينه د کار او د ژوند برابره نه کړي، داعش خود په خود پیدا کیږي. لکه ما چې د مخه مو بیان نه تکراروم، موږ باید د خپل حکومت ناکامۍ ته توجه وکړو. دا که وسنۍ حکومت او که پخوانۍ حکومت او وایي تر څو پورې چې دغه ناکامیان دغه کمزوري کمی نسی، په افغانستان کې نه سوله راتللی سي او نه هم دایمي ثبات راتللی سي او نه هم ترقی راتللی سي. زموږ حکومتونه اول باید په خپل ګریوان کې وګوري، اول باید خپل کور سنبال کې، بیا کېدلی شي دا نور شان خود په خود حلیږي. زموږ حکومتونه عموما نه غواړي چې خپل کور سنبال کې، او موږ منورین هم د خپل حکومتونو د دغه کمزوري سره کومک کوو. یعنی هغه د منورینو نقش نه لوبوو چې موږ منتقد واوسیږو، تنقید وکړو، موږ پر خپل دولت باندې تنقید وکړو، موږ بلکې د حکومت سره په ګډه جبهه کې درېږو او عموما خپل ټول ملامتي پر نور اچو.
مننه.
ستاسو ملامتو
راسخ صاحب، تاسو ته راځم لګ لګ به ځوابونه را لنډ کو. د تاسو فکر باندې د طالبانو حکومت وبه منو چې د پاکستان چیرته دا ومنو چې د یو ملي جوړښت د جوړولو هڅه کوي او ګوند د پاکستان استخبارات دا نه غواړي او د داعش ملاتړ کوي. تاسو مخکې ویل نور مو ویل چې دا دوه ډلې دي، په دوی کې دغه دوه ډلې واقعا دي؟ آیا واقعا دوه ډلې دي او که طالبان ټول یو دي؟ دي مشر چې خبره وکړي سهار په کندهار کې، ماښام هغه په کابل کې عملي شوي.
ګوري مشر خو ماغه یو خبره چې کوي هغه عملي کوي، ولو که هغه روي کنه روي، مګر د فکر لا ادرسه دوه ډلې دي، د مفکورې لا ادرسه دوه ډلې دي. یو ډلې نرم هغه سیاست غواړي پلي کې چې د افغانستان ګټه د ولس را ټولول او داسې یو نظام جوړېدل چې دنیا سره د راکړې ورکړې د رسم پېژندنې لاره هم ورکړي او د خپله د ولس لا ادرسه مشروعیت واخلي. مګر بله ډله فقط د ټوپک او د خپل د فرمانونو طرفدار دی چې خپل فرمان به د ټوپک په زور به عملي کوم، مګر دا کېدای نه شي. همدغه فرمانونه همدغه ډله چې لګیا ده چې د افغانستان بدبختۍ کله ته غورځي، دا داعش زیږولی، دا بل مقاومت ډله زیږولی، دا جهادي ډلې، دا افغانه
طالبانو کې په دې اړه باندې تاسو د اختلاف څرک سومره ونی. مونږ خو داسې په څرګنده باندې طالبان ونه لیدل چې یوه ډله بلاخره راپورته شي، ځکه افغانستان کې که چیرته د دین خبرې، که چیرته د هیواد خبرې، نو موږ د طالبان لیدل چې وای موږ د دین په نوم باندې وخت کې په ځان پسې بمان تړل، د وطن د ژغورنې دعای کوله، نو اوس که د دوی تر خپل منځ یو سړی دا وطن کندې ته غورځي، تاسو پکې داسې کوم سخت مقاومت خو نه لیدل کېږي؟ حتی په څرګنده د اختلافاتو خبرې هم نه کېږي.
ګوري په څرګنده زه ویلی سم د طالبانو په منځ کې اکثریت رهبري کړی یې، د تعامل لاره خپلوي، د ولس سره نږدېوالی لاره خپلوي، د دنیا سره د نږدېوالی لاره خپلوي، مګر د ګوتو په شمار په رهبري کړی چې هغه لاره، هغه تندروانه لاره چې هغه افغانستان بدبختۍ کندې ته غورځوي، افغانستان د داعش په جګړه باندې بدلوي، افغانستان د تباهۍ په لور روانوي. دا ګوري عزیزانو، بیا دا خبره به په واضح الفاظو به ملت ته کوو چې ګوري د ډاکټر صاحب نجیب نظام چړنګ شو، د خپل د ادرس نه چې د دوی په منځ کې اختلافات وو هغه ړنګ همدغه چړنګ شو، د مجاهدینو نظام چړنګ شو، د دوی خپل اختلافات چې اوله د دوی په منځ کې اختلافات را ایجاد کړي، او هغه اختلافات تاثیرات وو چې مجاهدین ړنګ شو، بیا ملا محمد عمر پر ته ورسېدی، همدغه چې په تسلسل راسي چې جمهوریت ړنګېدل، د دوی خپل منځي د منځګړیتوب اختلافات او نه مدیریت او انارشیزم ګډوډي وه چې جمهوریت ړنګ شو، او طالبان د 2004 کال نه دوباره په قدرت او دوی سره د مذاکراتو پروګرام او طرف په 2008 کال کې بریا ته ورسېدل. ګورې عزیزانو، دا زه ویلی سم طالبان هم چې ړنګېږي د خپل لمن نه به دا ړنګېږي، او دا به یو تحول ته لاره خپلوي. او ګورو هېڅ امکان نه لري که چیرې د قدرت د تقسیم خبره شوله، نو بیا هلته ورته داعش تیار آماده دی. داعش ورته تیار چا آماده کړی؟ فقر، بدبختي،
مننه، سلامت اوسئ. زب وروستۍ پوښتنه له جانباز صاحب نه وکم. جانباز صاحب، څه موده مخکې، څو کلونه مخکې، موږ په یو دم په سوریا او عراق کې د داعش د ودې شاهدان شو، خلافت اعلان کړ، نیمه برخه یې د عراق را خپله کړه، نیمه یې د سوریې ونیوله. اوس داسې ښکاري چې په منځني ختیځ کې، که څه هم په غزه او د غزې په شاوخوا سیمو کې حالات کړکېچن او تاوده دي، خو لږ تر لږه په دې کې چې د منځني ختیځ په دغه برخو کې چې پخوا پکې داعش واکمني درلوده، په سوریه کې، د عراق په هغه برخو کې، مثلا سوریه کې یو نظام رامنځته کېږي، هماغه د پخوانیو وسلوالو نه، که هغه داعش پورې اړه لرله، که القاعده پورې. خو داسې ښکاري چې د یو سمسمکي خواته هم دا نړۍ رهبري کوي او روان دي. عراق هم وضعیت هغسې نه دی چې څو کلونه مخکې و. د دې څومره احتمال شته دی چې په افغانستان کې د داعش وضعیت، د داعش او نورو وسلوالو ډلو وضعیت داسې شي لکه یو وخت کې چې د سوریې او عراق ځینې برخې وي، چې هېڅ ډله او ټپله نه معلومې ده، یو بل وهل لکه په تپه تیاره کې چې د څو کسانو سره خپلو کې جنګي، داعش پکې یو طرف و، د سوریې حکومت بل طرف و، نورې ډلې پکې بل طرف و، نه ترکیه پکې بل طرف و. داسې یو وضعیت تاسو د نړیوال لیدلوري نه څومره وینئ احتمالي په افغانستان کې؟
ګوري دغه وروستۍ برخه ستاسو د پوښتنې فکر کوم چې ډېر ښه یو لږ یو ډسپوزیشن یې راکوي، هغه په دې مانا چې او دا په خواشینۍ زه وایم، زه ډېر خفه یم چې تر اوسه پورې موږ نشو کړی چې یو پایداره حاکمیت رامنځته کړو چې د خارجي سفارشونه لږ تر لږه زموږ حاکمان، که اوس هغه هر څوک دي، ځان وژغوري او د یو ملي حاکمیت رامنځته کولو دپاره کار. متاسفانه وضعیت داسې دی کاغلی آن چې اوس هم کېدای شي د خارجي هغه منطقوي اوسېږي، که خورا منطقوي اوسېږي، د یو سفارش په ترڅ کې زموږ حالات کېدای شي ډېر زیات ټکن شي، ځکه چې اوسني حاکمیت موږ نشو کړی چې مسؤول، مشروع او ملي حاکمیت رامنځته، او د دې نه خامخا چې هغه مرکز ګریز عناصر داخل په افغانستان کې او د افغانستان په چاپېریال کې ډېرې لویې ګټې به پورته کړي. بیا چې مثلا کوم حالات به وروسته ځو، هغه به د سوریې حالات رامنځته کېږي یا به د عراق رامنځته کېږي، په اول خو زه داسې فکر کوم تر هغه ځایه چې زما تحلیل ما ته اجازه راکوي، زه فکر نه کوم چې سوریه کې به ډیر ژر حالات د شي کوم خاص تمول پاتې ولر شي. زه فکر کوم چې چې اوسه پورې دې اوار د مخه د چمن وایو چې په سوریه کې ثبات امن شو او اوس حالات دې ثبات په سوریه کې دې زیات کړي چې نو را پاتې دي چې امن شي. هغه د کوردانو مسلې دي چې هغه د همدغه ډلو حسابونه دي چې هغه د شیعه ده چې هغه د ایران لاسوهنه دي. هغه په ټول هغه یعنی هغه څه چې بنیادي موږ فکر کوو لا ډف شوي نه دي. عین حالات په عراق کې دي، یعنی دغه منطقه یو منطقي یو مخرج ته نه ده رسېدلی چې بیا فکر د یو طویل مدت ثبات څرک منطقي وګوره. هو اوس حالات داسې دي چې یو بل وضعیت دی مخه کړې ده، نوي حالات رامنځته کېږي، نوي معادلې رامنځته کېږي، اما دا په دې معنا نه ده چې هېڅ بدل په دې زر د منځه لاړ شي. عین حالات په افغانستان کې هم راتلونکي دي. البته زه نه شم ویلی چې دا به سبا کېږي یا بل سبا، خو کننه په کور وضعیت ته چې زه ګورم او د طالب کړنو ته چې زه ګورم، متاسفانه ما دغه ته ډېر نږدې کوي چې خدای مکړه بیا هم موږ د خارجي سفارتونو کارکی بو او د څه نورې نو بیا هم رامنځته کېږي چې هغه زموږ د ستاسو د وطن او د خلکو د
مننه ډیره مننه کوو. لا تاسو نه مننه کوو، تاسو سره خدای پاماني کوو. زه ورسته پښتنې له خپل پاتو ملمنونه کوم رازمه خغلی سید ته تاسو را تداوو وای چې تاسو مخکې د دوو ډلو یادونه وکړه چې په طالبانو کې یو ډله په افغانستان کې یو نظام غواړي، یو سیستم غواړي. خو موږ ولیدل مثلا دغه د داعش په پرونی حمله کې چې پرونی نه بل ورځ چې په کابل بانک مخې ته وشوه، نن هم پیښه شوې ده، جزئیات هم راغلي دي. خو په هغې پیښه کې لږ تر لږه د پوهنتون یو استاد چې تازه په کندوز ولایت کې د پوهنتون استاد مقرر شوی و ووژل شو. دا هماغه څه تکرار دی چې طالبانو یو وخت کې دا بریدونه کول، دوی به ویل چې موږ مثلا وسلوال په نخه کړي، امریکایان مو په نخه کړي، اردو مو په نخه کړي، خو دغه سې کسان موږ او تاسو پیژنو چې پکې وژل کېدل په هغې وخت کې. څه په کار دي په دې وسنی سیستم او نظام کې د تاسو فکر باندې چې لږ تر لږه دغه کیسه ځان مرګ بریدو شو، د بانک، د دوکان، د شفخانې مخې ته دغه په افغانستان کې پای عمومي، د وسنۍ واکمنو ته څه په کار دي او نور څوک چې په دې مسله کې رول لري څه کېدلی شي؟
دوی د کور دننه مسؤلیتونه دي چې ورته پام باید کړی وای او تر اوسه یې غفلت کړی دی، چې په هغې لحاظ به ډېرې نورې ستونزې هم را ولاړې شي. او یو هغه مسئله ده چې تر هغې پورې چې موږ دغه ګاونډی سرطاني غوده خپل په څنګ کې ولرو، دوی په تېرو 15 کلونو کې هم جګړه ییز پروژې تل تر تله اخیستې دي او هماغه جګړې پروژې پر مخ بیولې دي خپل د فوج او د ایسایډ په مټه. نو دغه جګړې پروژه دوی ډیر زیات کوخه کو څو ځله تر اوسه پورې چې د افغانستان سره په یو شکل د اشکالو کېل کیزان، حتی جبهې جنگونو ته د کونړ نه نیولې تر چمن پورې څو ځله مختلف جګړو ته ځان را نږدې کو، خو چې په هغه قاطعیت سره مخامخ شول بیا لږ پشا شول. څو ځلې مثلا په اخرو کې بمبار وکړو تیارې په وسیله چې دا د ټولو نړیوال قوانینو خلاف دی. او د دوی نور خپل په کور دننه کې چون ستونزې زیات دي، کوشش کوي چې نړیوال په دې پلمه راوګړي، نور مرستې را جلب کړي. د دوی اقتصاد
د افغانستان واکمنو ته څه په کار دي څه کېدلی شي؟
افغانستان واکمنو ته د عدالت پلي کول تر ټولو اړینه ده. عدالت باید په کور دننه کې پلي شي، کار اهل کار ته وسپارل شي، او د یو تعهد په اساس د افغانستان ملي ګټې لومړیتوب شرط وي اساسي. دغه پر اساس هر افغان ته په نظام کې باید ځای ورکړ شي. دغه په اصطلاح میمزار ما ټول ازما ته د پای ټکه کې دي. دا ترخه تجربه چې دا 13 15 کلونو کې نور نظامونه تکرار کړو، دوی باید نه وای کړی. څو څو ځله دوی ته د مختلفو مرکو کې ما دا یادونه کړې وه، او دوی بیا تکرار نه هغه اشتباهات وکړي چې 13 نظامونه کړو دوی په خپل په اول دوره کې کړو.
مننه مننه کول تاسو نه راسخ سپ تاسو مکلن جواب راکې وخرا پس راکم دی وسنی واکمن څه کولای شي؟ تاسو دی یوګو تاریخ کیسه وکړه چې کله بل زین نه زده کی له تاریخ نه زده کی حکومت هم شمول کی خلکو ته خپل حقونه ورکی، او د دې په ځای چې په وړاندې جګړې وشي واقعا افغانان شامل کی په خپل حکومت کې، او یو واقعا یو ملي حکومت جوړ کی څه پکار دی؟
بالکل
ګوري اولی قدم کې یو لوی جرګه دایرول د خپل د ولس د رهبری او د دولت جوړولو د لپاره د لوی جرګې له ادرس او قانون اساسي تصویبول او د افغانستان د ولس مشروعیت اخیستل او د دنیا سره د سیاست کولو لار تعقیبول او دغه پروژه یا دغه پروسه جوړول پکار دی چې موږ غونډیانو سره څه وکړو موږ د دنیا سره څه وکړو تر څو پورې نور افغانستان د دغه استخباراتي جګړو نه خلاص شي او افغانان په خپل کور کې سره بیرته راډیر شي او د خپل کور سره جوړ کړو دا قانون سیال کړو دغه زمونږ په ګټه دی نه چې دا چې موږ د نورو په فتواو باندې خپل وطن